السلام علیکم تاسو ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وای دوی د بغلان په پولي خومري کې د امام زمان جمعه دنه د 14 د حقایق مندلو په اړه سیمه کې کار کوي. یوناما تیر شپه په خپل ټولنیزو پاڼو په دې 14 کې په وژل شویو کسانو خواشینی څرګنده کړې ده او د ټپیانو د ژر تر ژره درمل نه هیلې کړې. حقواروئیټرز اژانس لیکي د داعش خراسان څانګې د ټلګرام له لارې په یو پیغام کې د پولي خومري د 14 مسؤلیت منلی دی. طالب چارواکي وایي په پولي خومري کې د امام زمان د اهل تشیع اړوند په جمعه 14 کې اووه تنه وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. د امریکا متحده ایالاتو د سری میاشتې ټولنې په هرات کې د تیرې اونۍ زلزلې د افغانستان لپاره پیچلې تراژیدي بللې. د ادارې پرون ناوخته وخت پر کړې اعلامیه کې لیکلي په داسې وخت کې چې نږدې 9 میلیون افغانان له وړاندې بشري ناورین سره مخ دي او په هرات کې هم شدیدې وچکالۍ، سیلابونه او اقتصادي ستونزو خلک ځپلي، دې زلزلو د سیمې خلکو ته لا نوره ضربه ورکړه. د متحده ایالاتو د سری میاشتې ټولنه زیاتوي په هرات کې ویجاړي زیاته ده او د زندهجات، اوریاد او رباط سنګي ولسوالیو کې ډېر کورونه له خاورو سره خاورې شوي دي. د امریکا د سری میاشتې ټولنې په خپله اعلامیه کې زلزله زپلو سره د مرستو ډاډ هم ورکړی دی. د ښځو نجونو او بشري حقونو په برخه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د افغانستان په لویدیځ کې د وروستۍ زلزلې تر ټولو لوړه بیه ښځې او ماشومان پرې کوي. رینا امیر تېره شپه په خپله ایکس پاڼه لیکلي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو ونډه او زلزله ځپلو ته د مرستو په رسولو کې د ښځینهو کارکوونکو اړتیا ډېره جدي ده. د طالبانو حکومت پروت سږ کال په ډسمبر میاشت کې په ګڼو غیر دولتي کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې د ښځو د کار مخه ونیوله او په 3 اپریل په میاشت کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار هم منع کړ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د افغانستان د زلزله ځپلو خلکو لپاره د 4.4 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه وکړه. د ادارې پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي دي دا بیرانې مرستې د دې لپاره غوښتله چې ژر تر ژره د زلزله ځپلو لاسنیوی وشي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې له قوله په هرات کې د زلزله ځپلو د قربانیانو شمېر 1400 او د ټپیانو شمېر 1850 ته رسېدلی دی. اوچا زیاتوي د زلزلو له امله په هرات کې تر 3000 ډېر کورونو ته زیان اوښتی چې له دې ډلې 2015 یو المخ له خاورو سره خاورې شوې دي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي وایي د غیر قانوني کډوالو لپاره د ورکړل شوي مهلت لپاره وروسته به پاکستاني حکومت د هغوی د وستو په برخه کې هیڅ ډول جوړ جاړی ونه کړي. بوکټي پرون د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل د غیر قانوني کډوالو د وستو پالیسي یوازې د افغانانو لپاره نه ده، بلکې ټول هغه کسان به د اکتوبر لپاره وروسته له پاکستان وویستل شي چې په دې هیواد کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري. د پاکستان حکومت دا هم منلی چې په دې هیواد کې غیر قانوني کډوال اکثریت افغانان دي. د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په پیل کې 1.1 میلیون افغانانو ته چې له قبل حالت د اوسېدو لپاره قانوني سند نه لري خبرداري ورکړی دی چې د دې میاشتې تر پایه له پاکستان ووځي نو دوی به جبران اخراج کړي. اسرائیلی ټانکونه او زغروال گاډی تیر شپه غزې ته ننوتی دي. اسرائیل تر دې مخکې د غزې تړانګې استوګنو ته خبرداري ورکړې او چې د غزې له شمالي برخې ووځي. حماس ځلې بیا پر خلکو غږ کړی دی چې خپلو کورونو کې پاتې شي. وروسته تر دې چې تیر شنبه حماس وسلوالې ډلې پر اسرائیل په زرګونو توغندي وویشتله او شاوخوا 1.5 اسرائیلیان یې برمته کړل. اسرائیل پر غزې هوایي بمباری شروع کړه او تیر شپه د لومړي ځل لپاره اسرائیل ځمکني ځواکونه غزې تړانګې ته ننوتی دي. او د امریکا متحده ایالاتو وایي داسې معلومات ترلاسه کړي دي شمالي کوریا په وروستیو اونیو کې تر زرو ډېرو له وسلو ډک کانټینرونو روسانو ته سپارلي دي. د راپورونو پر بنسټ پیونګ یانګ دا وسلې روسانو ته د اوکراین د جګړې لپاره ورکړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربي پرون خبریالانو ته وویل متحده ایالات په دې باور دي چې شمالي کوریا دا وسلې د دې لپاره روسیې ته ورکړي دي چې په بدل کې له روسانو د خپل اټومي پروګرام لپاره پرمختللې ټکنالوژي ترلاسه کړي. سپینې ماڼۍ یو ګرافیک خپور کړ چې پکې ښکاري چې د سپتمبر له 8 د اکتوبر تر لومړۍ نیټې کانټینرونه په داسې بیړیو کې باریږي چې د روسیې بیرغ پرې رپي او بیا د ریل ګاډي له لارې د اوکراین د پولي خواته د وسلو په یو زیرمتون کې ځای پر ځای کیږي. جان کربي وویل چې د شمالي کوریا د هر څه غندې او واشنگتن ور د دې څارنه کوي چې نورې وسلې هم روسیې ته ور وسپاري که څنګه. دا و خبرونه.
اساسي او بشري حقوق درنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې د ښوونکي په حق باندې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سادات. له میلمه څخه په پیل کې پوښتو چې دای په افغانستان کې د استادانو او ښوونکو د امتیاز یا معاش په هکله څه وایي؟
دغه د وضعیت او شرایط او اقتصادي او د تقاضا او مصرف د شانس مونږ وګورو د یو خون کې ماش متاسفانه ډیر کم دی په افغانستان کې. یعنی ان د دوی شپې ورځې او د یو تر بل وایي د خون کې د مالک نه لري افریدا مرته بسنه نه کوي. دغه ډیر لوی چالش دی او مشکل دی واقعا.
روس کې د خون کې حقونو ته په دې اکل سره ته وایي
خون کې لکه نورو معنوي اشخاصو په مقایسه باید ووایي چې دوی د نورو خلکو نه ډېر حقونه لري، هم معنوي حق لري هم مادي حق لري. مادي حق د معاش قصې دي، د معاش خو د دوی د اساسي او د ژوند او د امکاناتو د شپې ورځو تېرولو دا خو مشخصا په افغانستان کې ډېر مشکل لري. او پرته له دې په افغانستان کې خپله تاسو وینئ چې ډېر خلک بې سواد دي. او زه چې فکر کوم کېدای شي نوي سلان پورې دغه خلک د افغانستان متاسفانه سواد د نعمت نه محروم دي. دوی د ښوونکو د دوی د ارزښت په باره کې او دوی بدې چې دوی په ژوند کې څه حق لري، څونه احترام وړ دی او څونه باید دوی ته خدمت وسي او څونه دوی ته امکانات برابر شي. دوی ژوند دوی دغسې خلک متاسفانه ارزښي ذهنیت نه لري. یعنی هغه خلکو څه تعلیم یې کړی، تحصیل یې کړی، یو څه په د ښوونکو په حق او حقوق باندې پوهېږي او څه چې پوهېږي او هغه هم د لاسه چې شینی کېږي دوی حق ورکړي. دوی باید داسې ژوند ولري کم تر کمه متوسط ژوند د دوی خپل جوړ شي او امکانات د ژوند هم د اجتماعي نظره کم تر کمه د ابتدایي یا اولیه امکانات باید په خپل ژوند کې د ښوونکي ولري. او پرته د دې باید په ټولنه کې ټول خلک په دې ځان پوه کړي سي یو استاد یا معلم یا ښوونکي ډېر حقونه لري د احترام وړ دی او د دوی شاته باید څه چې ونه ویل شي د دوی توهین او تحقیر ونه شي او د دوی د لا قواله یا د دوی د لا امکاناتو په ژوند کې درلودو لپاره باید نور خلک ورسره مرسته وکړي، کومکونه وکړي. داسې خلک هم پېژنو په افغانستان کې بشارګان سړکونو په غاړه کې دوی نیلامي فروشي کوي یا شاقه کارونه کوي یا ډېر سخت فزیکي کارونه ورته نه پیدا کېږي، غم نه پیدا کېږي. یعنی دا د یو ښوونکی دا ډېر متاسفانه په افغانستان کې بد حالت لري او مونږ حکومت او نور بنسټونه باید په دوی په باره کې خپل مسؤلیت ادا کړي او دوی ته باید توجه وسي. دا د دوی شرعي او اسلامي انساني حقوق او حق دی باید ورته ورکړل شي.
کراسو په یوه ټولنه کې د ښوونکي ارزښت ته
که مونږ په ژوند کې که انجینر وستیږي که ډاکټر همغسې که فکر کوئ که وکیل دی که قاضي که نور مسلکونه په دغه یو ټولنه کې دوی ژوند کوي یا ښه ژوند لري یا دا ټول د ښوونکي برکت دی چې دغه خلک دغه ځای ته رسیږي. که هر چیرې مونږ اوسېږو هره وظیفه کې یو یا که هر چیرې داسې ژوند په مختلفو مرایلو کې مونږ مثلا ښه بستونه لرو یا ښه ژوند لرو ښه امکانات لرو مونږ ټول چا خبره ده د معلمینو قضاران یو باید دوی حقونه ورکړل شي، دوی ته توجه وسي. دوی معنوي او مادي حقونه لري، باید دغه مادي او معنوي حقونه باید په ورقه کې په مقرره کې په لوایحو کې ولیکل شي، خلک باندې په دې کې عامه پوهاوی ولري پوه سي. او دا وجیبه ده، وجیبه ده، ایماني وجداني وجیبه ده، سو باید مکلفیت په دې لرو چې دغه خلکو ته باید حق ورکړل شي. ټول خلک محترم دي، یعنی چا چې سواد لري چا چې نه لري، چې څوک په دې وطن کې ژوند کوي ګونوم سه انسان هغه کرامت لري، شخصیت لري، عزت لري. او خاصتا دغه معلمین او ښوونکي خو باید ډیر محترم اوسي او ډیر د احترام وال خلک دي او دوی ته باید ډیر توجه وسي. خپل خپل پیږي هغه هیوادونه هغه مملکتونه هغه ټولنې سه په هغه کې استادان یا معلمین ډیر ارزښت لري. خپل خپل پیږي چې دغه ټولنې ترقی او پیشرفت ته تاسو وګورئ، د هغو هوساین او آرامش او د دوی د پرمختللو یعنی ټکنالوژي او عصري ژوند او رفاهي وسایلو دا د دوی د نورو امکاناتو ژوند تاسو وګورئ. دا ټول خلک بیا راګرځي دا د معلم د ښوالۍ د دوی د احترام لپاره د دوی د دې سه دوی د معلمینو ته زمینه مساعده سوي دي. ښه خلک تربیه کړي دي، توانه دوی خپل معلمین ډېر مستعد خلک دي، توانایي لري دوی کې لیاقت سته او دغه لیاقت خپل د ژوند د لیاقت د هغه مملکت د افرادو او د دوی د غړو او د اتباعو خو هغه کې مصرفي. نو دغه وجه ده چې هغه مملکت مخ ته ځي، هغه هیوادو سه په متاسفانه د معلم په ارزښت نه پوهېږي. لکه زموږ په هیواد کې همغسې متاسفانه ناکامه ژوند لرو، همدغسې هوساینه نه لرو، پرمختګ نه لرو، پر ژوند په نورو بخشو کې مونږ مشکلات لرو، سواد نه لرو. همدغه سواد چې نه وي دغه متاسفانه هغه خلکو سه سواد نه لري، متاسفانه دوی غولول کېږي د نورو خلکو لخوا، یعنې دوی فریب خوري.
د ښوونکي په ضرورت او ارزښت باندې خو خبرې وکړې، نو دلته چیرته ځای لري چې یو څه خپله د زده کړې ارزښت هم د یوې ټولنې وګړو ته واضح کړو. د زده کړې پاک لرته وغږېږئ، دا څومره مهمه ده.
د انسانانو د ژوند هدف دا دی چې دوی باید دوی زده کړه وکړي. همغسې تاسو خپله ښه پوهېږئ چې کله زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت مبعوث شو، اوله او ډېر ټولو نه ډېر مهمه کلمه څه ورته ویلي سو؟ د الله تعالی له خوا ورته ویلي سو چې اقرا، یعنی تاسو ووایئ، یعنی اقرا یعنی ویل لوستل. په اسلام کې په دغه عموم ټولنه کې دا ډېر مهم دی، د ټولو نه مواردو نه اولویت لري. دا حتی فرض دی موږ مسلمانانو باندې چې موږ باید عصري او دیني علوم زده کړو. نو متاسفانه یو نیم خلک اوس د دغه عصري علومو په مقابل کې درېږي او مخالفت لري، یعنی صحیح توجه ورته نه کوي. صدا د یو هیواد نیمګړتیا، د هیواد د ډېر مشکلاتو نمایندګي کوي. سو الله تعالی وکړي دا مشکلات هم حل شي. نو دا زه دا وایم چې هغه هیوادو زده کړه کوي، تا دانش لري، تحصیل لري، ښه علم لري، ژوند دی ډېر توپیر لري د نورو هیوادو. تاسو وګورئ دغه افریقایي هیوادو ته یو تاسو توجه وکړئ، بیا وروسته افغانستان وګورئ، یا نور هیوادو لکه پاکستان او یمن او لیبی او فلسطین. دغه هیوادو کې مشکلات ولې ډېر سته؟ په دې چې دغه هیوادو کې د هغې د سواد کچه ډېره ټیټه ده، او دا خلکو متاسفانه د سواد او تعلیم او دانش په قصه کې نه و. نو دغه ډېر مهم دی چې مکلف شي هر کورنۍ چې د خپل زامن باندې، خپل ماشومان باندې، خپل کور او نورو خلکو باندې چې دوی هغه لري غواړي چې تحصیل وکړي، دوی باید یو قانون ورته جوړ کړي چې جبري اوسي یا مکلفیت لري. چا چې دا سره کورنۍ چې د ماشومان درس نه وایي، قانوني جریمه ورته جوړ شي، او دا خلکو سه مشخصا د تحصیل او تعلیم او مقابل کې درېږي. دوی ته باید جزاګانې وټاکل شي، او دوی باید بندیان شي، او پوسی چې دغه تعلیم او تحصیل په مقابل کې هیڅ قدرت هیڅ نیرو نشي کولای چې ودرېږي. دا د الله تعالی امر دی، او د بندګانو د ټولو انسانانو په نړۍ کې دا اولنی او ډېر حساسي حق دی چې دا باید خلک په دې ورسیږي، او دا پرته له تعلیم او تحصیل نه د انسانیت معنا ورکیږي. متاسفانه زه باید دا په دې کې مونږ ځان پوه کړو.
د 2021 کال د اگست لنیمایي را په دې خوا د افغانستان نیم وګړي چې ښځینه دي، د دوی لپاره زده کړې نشته. دا مونږ او تاسې بیرته جبران کولای سو؟ او آیا اقدام داسې دوام وکاندي دوی زده کړې ونشي کړلی، څومره زیان لري؟
په یو هیواد کې نارینه اوسېږي که ښځینه اوسېږي، دغه یو د بل لازم او ملزوم دی. یعنی په دې معنا چې په یو کور کې چې یو مور سواد ولري، د دې تاثیر د هغه پرتله د هغه نارینه ډېر ډېر تاثیرات لري په ژوند کې. هغه مور کوای چې خپل ماشومانو باندې زحمت وباسي، تحصیل ورباندې وکړي، تعلیم ورباندې وکړي، هماغه تعالی نارینه ته استعداد ورکړی، د دوی یعنی توانایي لري په یو مورد کار کې. هماغه چې استعداد د ښځینه هم لري، دوی کوای چې ډاکټران جوړ شي، پیلوټ جوړ شي، انجینران ځان جوړ کړي، او دغه سې مساعده استقلالیت ولري. چا چې سواد لري هغه استقلالیت لري، مالي استقلالیت لري، مانوي استقلالیت لري، او دغه په ژوند کې کوای چې خپل د حریم نه دفاع وکړي، د ژوند نه دفاع وکړي، او خپل اراده او شخصیت او عزت ابرو د پیسو له لارې، د ښه ژوند له لارې، د هوساینې له لارې دوی کوای چې لاس سره وړي. دغه ټول د علم او تحصیل په اساس کې هغه کس غواړي چې دغه ښځینه خصوصا دغه نجونې مکتبونه بند کړي، او نه غواړي چې دوی مکتب ته لاړ شي. دا خو مشخص دی ډېر زیانونه تاوانونه په یو مملکت ته رسېږي. هماغه چې دغه تاسو خپله پوهېږي چې په یو مملکت د منابع بشري قدرت په اساس ولاړ دی، نو دغه ښځینه چې دی دا نیمایي پایکر دی یو مملکت دی. نو دوی مکاغه دی باید زمینه ورته مساعده دي، څه چې قوانین دی او اصول دی یا مقررات دی هغه ورته پلی سي د شریعت په رڼا کې او په چوکاټ کې. دوی ته باید اجازه ورکړل شي تر تر زره مکتبونه خلاص شي، او درسونه ورته برابر شي، او استادان ورته جوړ شي، او دمه خو خاص ځکه چې پخوا ډېر په کیفیت او ډېر په پرمختللو وسایلو او لابراتوارونو همدغه څه په رفاهي وسایلو کې دوی سنبال شي، او ورته دغه دوه کاله چې تیر شوي دي باید دا جبران شي. او دا د ملت حق دی، دا د موږ ژوند حق دی، د موږ د خور خویندو مورو مورګانو همدغه څه د نورو اولادونو څه ښځینه اولاد لري، یعنی انجونې لري په کور کې. دوی اساسي اسلامي انساني حق دی، هیڅوک نشي کولی په دې کې تعرض وکړي. چې متاسفانه دا موږ ته ژوند ته او دغه خلکو څه د مکتب نه محروم شوي دي، دوی ته روحي مشکلات پیښ کړي دي، او دوی متاسفانه ډېر خلک موږ خبرېږو چې خپل ژوند له لاسه ورکوي یا خودکشي کوي. چې دغه تاوان هم په دنیا کې هم آخرت کې الله تعالی پوښتنه کوي. ډېر جدي ګامونه پورته شي، او خلک د حکومت له خلکو سره مرسته وکړي، او باید زر تر زره مکتبونه خلاص شي.
دا خو واضح خبره ده چې په زده کوونکو باندې ډېر بد تاثیر کوي، که د مکتب زده کوونکي دي، که د پوهنتون محصلین دي چې دوی زده کړې نشي کولای. د دوی مشکلات، د دوی اندېښنې خو پر ځای دي. راسو ښوونکو ته په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي چې دوی د ټولنې بچو ته تدریس نشي کولای؟
دا ډیر مهم دی چې کله یو کس په خپل ژوند کې خپل ژوند تیری یا هدف ته ځان رسوي، چې هغه ښوونکي که نور مسلکونه وي، چې د چا هغه وظیفه ونیسي مسلک ورنه ونیسي، دا خو مشخص دی. یو هغه کس ځان ته بلکل هغه فکر کوي، د شخصیتي له نظره دوی ځان محروم احساس کوي. کله محرومیت پیدا شي دوی کې روحي مشکلات پیدا کیږي، روحي مشکلات نو متاسفانه ډیر کله کله مخته ځي او دغسې په هغه حالت رسیږي چې دا خلکو مشرګان د دنیا نه بېخي ځان خلاصوي او ژوند ختمی. سو داغه داغه متاسفانه ډیر لوی ګناه ده او داغه ډیر لوی لاسوهنه ده د انسانانو د ژوند او د مسلمانانو او د خلکو سره. په دغه کې خون کې دی لکه دغه خزینه خون کې سه بیچارهګان اوس دوی محروم دي، نشي کوي چې هغه ارمانونه لري. یعنی دوی کولای شي مثلا کوم بل مسلک ځان ته وټاکي، یعنی انجینر سي، ډاکټر سي، یا کوم بل وظیفه ځان ته وټاکي کې خامخا یو احساس او یو انګیزه چې دغه د وطن او اولادونو ته باید دوی درس ووایي. دغه انګیزه او احساس د دوی نه اخیستل کېږي، دا مشخص دی. دا ډیر درد لري، ډیر د ژوند یو بد چلنلاره ده او ډیر توجه وسي او دغه داخلي څوک نشي کولای په دې کې دوی خنډ راپېښ کړي او دوی ژوند خدای نخواسته ودروي، یا دوی د وظیفې نه روي وباسي، یا دوی ته اجازه ورنه کړي چې بیرته مکتبو ته لاړ شي او درس ته ادامه ورکړي او نورو خلکو ته درس ورکړي.
بله، په دې وروستیو کې د دولتي پوهنتونونو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه هم و چې هلته به خلکو تحصیل کوه، او په خوا کې شخصي ښوونځي هم و. یعنی د زده کړې زمینه ډیر زیاته برابره سوې وه. اوس اکثر هغه ځایونه بند دي، پوهنتونونه خو په طور عموم دي، انجونو لپاره بند دي، ښځینه ښوونکي هم نشي ورتلی، مکتبونو کې نیمې ښوونکي ورځي او نیمې نه ورځي. دوی ته څومره سخته تمامېږي چې په کور کې ناست دي، له یوې خوانه اقتصادي مشکلات، له بلې خوانه د دوی هغه مقدسه دنده چې معلمي ده هغه یې ورنه اخیستې ده. په کورو کې ناستای ښځینه معلمینو ته څومره سخت تمامېږي؟
په افغانستان کې متاسفانه تاسو ښه پوهېږي چې دغه د کار او بار او د ژوند اسانتیاوي ډېر سخته ده. یعنې هر څوک نشي کولای چې په خپل ژوند کې یو ځان ته یو کار بار جوړ کړي، یا استاد وشي، استاد شي، یا بل کار بل مسلک ور ځان ته وټاکي. په ډېر مشکلات یو کس په ډېر مشکلاتو په ډېر درد او رنجو دوی راضي ځان هغه کې درسونه وایي تر هغه مرحلې ته رسیږي چې دوی په رقابتونو کې آزاد رقابت کې دوی اشتراک کوي، او کله چې وروسته دوی کامیاب شي معلم پر آیس، او متاسفانه یو مرحله ورته راشي چې دوی دغه وظیفه ورنه واخیستې ده مقدسه وظیفه. دغه واقعا مشخصه ده چې دوی په ژوند کې ډېر بد درد لري، د دوی په ژوند کې ډېر تاوانونه لري، دوی د حقونو ضایع کېږي پکې، د دوی هوساینې، د دوی ژوند، د دوی ټول تقریبا دوی فکر کوي موږ شرګان چې موږ یعنی په دې وطن کې نه حق لرو، نه د ژوند حق لرو، نه د کار حق لرو، نه د پرمختګ حق لرو. دغه محرومیت چې دی د دوی په ژوند کې، د دوی په روحي رواني حالاتو باندې دوی مشخصا تاثیر لري، او موږ په دې ښه پوهېږو. درد دغه احساسو چې دغه دمو خویندې دي، یا دغه خورګان چې دوی معلمین دي، دوی ښه پوهېږو چې دوی مشکلات څه دي، او دوی هغه یوازې د دوی دغه عواید څه وو د مکتب له لارې، او د دوی یو سن کم تر کمه یو پنځه شپږ یو زره پۍ دوی د مکتبونو نیوو، د دوی نو محروم شوي دي. د دوی بدیل ورته نه ده پیدا شوی، چې د دوی په بدیل کې دوی مثلا دغه حکومت راغلی وای چې یو څو روپۍ ورته ورکړی او دغه ماشینه تاسو واخلئ. متاسفانه داسې نه دي. نو په هر صورت دغه اوس موږ چې فکر کوو د معرف حالت په بحران کې دی، او دغه بحران موږ راتلونکي فکر نه کوم څه ولرو. دغه بېسواد موږ زیاتی کې په وطن کې هغه متاسفانه خپله د وطن د بدبادي لامل ګرځي، او هغو د وطن د قدر او د ژوند او د خلکو د معلمینو په قدر نه پوهېږي. خامخا دغه یو چالنج دی، یو مشکل دی، او هغه خلکو چې موږ پکې مسلکي خلک ونه لرو، روزونکي استادان ونه لرو، او دغسې ژوند مو په دغسې شکل مختلف نشي چې په هغه کې د یو مملکت د اتباعو د خلکو د نفوسو ژوند په علم و دانش او پوهو برابر ونه اوسي. نو خامخا دا ډېر درد لري، دا د یو مملکت عقب ګرایي، یعنی دغه د یو مملکت د شاتګ نښانونه دي چې متاسفانه موږ په دې ځورېږو. هغه خلکو ځورېږي هغه معلم نه دي څه چې هغه خلکو سه معلمین دي، او دوی محروم دي. هغه خامخا ډېر درد لري، او موږ هغه کې یو متل لرو وایي چېرته سه اور بلیږي هملته ډېر سوځېږي، نو هلته ډېر درد لري. نو دغسې یو واقعیت دی متاسفانه.
لغه وخت نه چې طالبان افغانستان ته راغلي دي، او د ښځینهو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړي دي، ډېر زیات راپورونه جوړ شول په افغانستان کې زده کوونکو ښوونکو خپل غږونه پورته کړل، کورنیو چې د زده کړې دروازې دي خلاصي، مګر هیڅ اثر یې ونه کړ، هیڅ تاثیر یې ونه کړ. تاسو څه فکر کوئ؟ ولې آیا اوسنی نظام د زده کړې او د ښوونکي په ارزښت باندې نه پوهېږي؟ ولې نه غواړي چې د خلکو غږ واوري؟ ولې خلک له دې نه زیات ځوروي؟ ولې نه پرېږدي چې خلک وسي کولای لاړ شي آرامه په مکتب کې درس ووایي، په پوهنتون کې خپل زده کړې بشپړې کړي؟
دا خو مشخص ده چې دوی ولې نه غواړي نه پیږم چې دوی څه هدف دی څه مقصد دی ولې دوی دا کار کوي دوی هدف څه دی ولې خو دا کار چې دوی کوي دا کار مخالفت لري د اسلام د اصولو آئین او احکامو همغسې د مقرراتو اصولو اساسي حقونو څه دی په ژوند کې او د خلکو لري د دوی په مخالفت مشخص او سري مخالفت کې قرار لري نو دا څوک نشي کولای چې د چا په شخصي ژوند کې څه حق دی حق موږ ډېر حقونه لرو لکه حق د ژوند لرو حق د تعلیم او تحصیل لرو حق د کار لرو حق د ازادي لرو دا حقونه مسعون دی باید محرم اوسي د تعرض ول نه دی باید په دې کې څوک تعرض ونه کي او دوی کې وروره محدودیت واده نشي څوک نشي کوای که اصلاحات راځي خو ښه دی که نه پرته له دې څوک د حکومت په نوم یا کوم خلک یا کوم هغې ورو راځي چې د یو محرومیت منځته راوړي نو دغه مشخصه ده چې دوی متاسفانه ظلم دی ناروا دی دغه جریان دغه حالت یو مملکت لپاره ډېر تاوانونه لري دغه تاوانونه که یو ورځ مکتبونه بند شي پرمختللو هېوادو رقیم تاسو جاپان وګورئ یا مثلا چین وګورئ یا امریکې ته یا اروپایي هېوادو په ده که مثلا د دولت یو تصمیم ونیسي چې یو ورځ لپاره د مکتبونه بند کړي خپله ویني چې خلک څه غوغا رامخته کوي او څنګه خلک جګېږي او څنګه خپل حقونه دفاع کوي نو موږ دې څو د خلک پوهېږي چې ولې داسې پوسبل دغه مکتبونه بندوي هغه پوهېږي چې دغه تاوانونه چې یو مملکت ته رسېږي څنګه پورته دي څومره د دغه جبرانېدونکي دي یعنې جبران نه کېږي دغه دوه کاله چې تېر شوي دي زه فکر کوم چې جینکیان څه مخکې په لسم صنف کښې اوس یعنې فکر کوه چې اوس دوی فارغ شوی وایي یعنې د دوی دغه دوه کاله ځای کېدل د دوی هغه انګېزه د تعلیم او د تحصیل هغه څه تللي دي دغه عوامل د دوی څه که کېدی چې دغه مکتب شروع شي هغسې نه شروع کېږي چې مثلا د دوی هغسې نیت سې وو دغه علاقه سې وو د دوی د شوق د مکتب تلو راتلو دغه متاسفانه د خلکو له زړونو نه راایستل شوي دي او دغه بېرته ترمیمول او دغه جوړول یې زه فکر کوم په څو لسونو کالو کښې دا ترمیم نه شي او دغه تاوان او دغه ضرر څه دغه ملت او بېچاره خلکو ته رسېدلي دي دا خدای تعالی بېږي په څومره وخت کښې به دا بېرته جوړ شي او ترمیم شي
که په دې خبرې راته وکړي چې خپل زده کوونکو ته څه کول په کار دي تر هغه چې د دوی پر مخ باندې د زده کړې دروازې بیا خلاصېږي ښوونکي څه وکړي چې خپل زده کوونکو ته عادي اقل هغه کومه پوهه چې لري په یو تاریخ نه په یو تاریخ یې ورسېږي مثلا په آنلاین ډول او حاکم نظام ته څه وایي؟
زه دا ویل لرم چې دغه خلکو چې دی دغه خصوصا دغه زده کوونکی چې اوس محروم متاسفانه په کورې کښې اوسېږي که دوی امکانات لري یو لاره دا ده خو یو څه تلویزیونونه چینلونه په افغانستان کښې دي دغه هغې ښایي یو څه درسونه ورکول کېږي د ورځې جدید تعقیب کښې په کورو کښې دغه مضمونونه دغه څه چې دوی ضرورت لري مثلا که وم صنف کښې دي وم صنف د مضمونونه او کتابونه د ځان ته برابر کړي تا د ډېر په جدي شکل ووایي په کورو کښې خپل همسایګانو دوی سره باید مرسته وکړي چا چې په دغه ساینسي علومو کښې پېږي یا په مکتب په علومو کښې ښه اشنایي لري ځان ته معلمین وټاکي درس د ووایي او خپل توقف دې ونه کوي او خدای مهربانه د ورځ مکتبونه خلاص شي او دوی په دغه مرحله کښې ځان وویني چې دوی هغه حالت هغه لري لیاقت لري نو ځان ورته برابر کړي که مثلا دغه دوه کاله وروسته مثلا فکر کوي چې دا دولسم کال زده کوونکی وایي نو په دغه مرحله کښې ځان ورته برابر کړي او خدای مهربانه دوی دوی نه هغه سویه امتحان واخیستل شي او همغسې پوهنتونونو ته د لار پیدا کړي همالته په پوهنتون کښې خپل داسو تعلیم ته ادامه ورکړي او دوی د هېڅ وخت نه مایوسه کېږي او باید په خپلو اهدافو مشخصا په دغه تعلیم او تحصیل کښې دوی باید برنامې ولري په ژوند کښې په توسمقات ولري او په دغه توسمقات په اساس دوی په هر رقم طریق څه کوی چې د خپل د نورو دوستانو د ورونو د پلرونو یا مورګانو یا نورو استادانو سره دوی په همسایګي کښې اوسېږي په کورو کښې د درس وایي روزانه هماغومره درس وایي لکه چې دوی په مکتب کښې درس وایي دغه خو ډېر ښه دی ښه پلان دی خو متاسفانه دا د هغې محیط چې دی د تعلیم او تحصیل او اکادمیک محیط تر کور محیط پورې ډېر فرق لري او اکادمیک محیط چې دی هغه خپله شاګردانو او زده کوونکو باندې تحصیل لري هغه هلته چې چا چې زړه نه غواړي درس وایي خدای دې وکړي چې دغه پلان ورته عملي کړي او دوی په دې کښې ډېر جدي اوسي او انشاءالله کېدای شي یو څه کم تر کمه خپل دا د وختونو څه ورته ضایع شوي دي دغه بېرته جبران وکړي او د ښه راتلونکي په امید دوی درس وایي او دا د دوی اساسي حق دی شرعي حق دی او الله دې وکړي چې دوی په بل اهدافو کښې کامیاب او بریالی اوسي دا زمونږ د ټولو ارمان ارزو ده
درمنه دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خپرونه په دې خپرونه کې د ښوونکي په حق باندې خبرې وشوې له موږ سره میلمه و افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری
ده ازادي رادیو د ډیجیټل انزوريزو پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د دې ونې ومه ورځ خبرونه ته مهرکل کوم. تیر ونې د افغانستان لپاره د هرات د زلزلې لامل لناوري نه کمنو. پاکستان کې د افغان کډوالو د ژوند دایره هم خورا راتنګ شو. خو د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ نخطو او بمباریو هم د نړۍ سیاسي اوضاع کافی اندازه خړه کړې ده. دا ځل ومه ورځ په همدې موضوعاتو د تحلیل لپاره ځانګړې ده. را سره پاتې شئ. بیا هم ستړي مشي. تیره اونۍ د اکتوبر په ومه او یولسمه افغانستان د خپل معاصر تاریخ تر ټولو د درنو تلفاتو لرونکي زلزلې په هرات او بادغیس کې تیرې کړې چې لا هم تر خاورو لاندې د قربانیانو د پاتې کېدو اندېښنې شته. د اوچا د ورکړل شوي احصایو له مخې په دې زلزلو کې چې لا هم ځمکې ته وخت ناوخت ټالۍ ورکوي تر اوسه 112 کلي له منځه تللي، لږ تر لږه 12,000 کسان په یو نه یو ډول ترې زیانمن شوي دي. په دې زلزله کې د قربانیانو د شمیرو په ورکړه کې که څه هم دقت نشته، خو د طالبانو د ورکړل شویو شمیرو له مخې په کې له 3 to 4,000 زیات کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. ازادي راډیو ته د رالیګل شویو ولسی معلوماتو په بنسټ ځینې داسې کسان هم شته چې ورک دی او پر ایستلو پسې په ولسی کچه هڅې روانې دي.
قوملو مو زیاد شد، یک پسر از خودم فوت کرده که زخمی بودم، حالا بود یک کلان هم زیرا آواره شده.
مادر خبرو میاد، دختر میاد، پسر میاد، از خوار از این چه خبر میاد؟
چه استغفر الله
تو منظور خدا.
او د زلزلو د معلوماتو نړیوالو احصایو لمخې هرات تیرونی له لومړی زلزلې وروسته شاوخوا 40 زلزلې ټکرونه خوړلي او د ټولو زلزلو مرکز تر ځمکه لاندې له 300 کیلومتر پورې خودل شوی دی. لومړی وروستی زلزلې 6.3 درجې اټکل شوی چې مرکزونه د تباهۍ لزایا له 25 to 30 کیلومتر لري د هندوکوش د غرونو د لویدیځ سلسلې په وروستیو کې اټکل شوی.
په افغانستان په لویدیځ او مرکزی سیمو ولایتونو کې وروستۍ زلزلې چې دي دا د نسبتا د ایري او ایشیا د پلیټونو په نسبت د عربستان د پلیټ د شمال طرف ته چې کوم خوځښتونه دي دا له کبله رامنځته کیږي. وروستۍ زلزله چې وه 6 10 کیلومتر کې د ځمکې قرار لرلو، نو دغه زلزله چې وه د دې پسې راټر شوکونه چې دي په عموم کې ډېر کم اندازه د دې اصلي زلزلې څخه په کم اندازه باندې رامنځته کیږي. خو داسې یو کم وغه کې واقع شي چې داسې اصلي د زلزلې په اندازه باندې رامنځته شي، ځکه چې کومه انرژي چې د هغوی لري د پلیټونو چې د فولټ د ریلیز په وخت کې کومه انرژي ورکوي نو ریلیز کوي، هغه په هغه ول کې زیات دی. وروسته بیا چې ځان بیرته موومنټ ته ځای پر ځای کوي دغه پلیټونه، نو هغه اندازه باندې انرژي نه لري.
د سیسمالوجي له نظره که چیرې په یوې منطقه کې یوه زوروره زلزله منځته راغلې وي، نو د دې ډېر امکان شته دی چې دغه زوروره زلزله بیا تکرار شي.
افغانستان تیر کال جون میاشت په پکتیکا کې هم لدې نسبتا کمی خود 6.2 درجه سخت زلزلې ولړزوه چې سلګونه کورونه تخریب کړل او قربانیان واخیستل. خو تر ټولو درنې زلزلې چې تلفات هم لرل نږدې 70 کال وړاندې تجربه شوې دي. د جیولوجستانو په وینا افغانستان که څه هم د ویدو آتشفشانونو کور دی، خو دا ډول زلزلې پکې د ځمکې لاندې پلیټونو د ماتېدو حرکت له امله رامنځته کیږي.
متاسفانه په افغانستان کې د زلزلې د تلفاتو یو علت او اساسي علت هم د ودانیو ابتدایي جوړښت دی چې هغه نورمونه چې انجینري جابوي په هغه اساس باندې نه جوړیږي. خو دې کې چې په راتلونکي کې خلک دا په نظر کې ونیسي او کوم ودانۍ چې خپلې جوړوي د انجینیر سره په مشورې او دغه په ډیزاین باندې مخکې ولاړ شي.
کچیر په کلو باندې کې وکړل شي، اکثریت ودانۍ د محلي موادو لکه خښتو، خټو او د ډبرو څخه جوړې شوې دي. د دې لپاره هم باید چې د ډیزاین انجینرانو یو ګروپ وټاکل شي او دغه ودانۍ وکتل شي او هغه ودانۍ چې کمزوري دي باید هغه لپاره تحقیق کاری وشي.
د طالبانو د لومړنۍ معلوماتو لمخې د هرات زلزلو په زندجان، رباط سنگي، انجیل، کروخ، ګلران، غوریان او کوهسان ولسوالۍ کې له 40 زیات کلی ویجاړ کړي، خو ځایي خلک دا شمیر د 70 کلو په اندازه ښیي. اما اوچا ویلي چې د ویجاړو شویو کلو شمیر له 112 هم اوړي. له تیرې اونۍ راهیسې د هرات خلک له بوږنوونکي حالت ویریدلي او شپې د کورونو د خونو تر چت لاندې د تیرولو پر ځای شنه اسمان لاندې په سړکونو او واټونو تیروي. د زلزلې د قربانیانو تر ټولو بوږنوونکي پیښې د ګڼو خلکو د بسته کورنیو د له منځه تلو دي. په زلزله کې د یوې کورنۍ 14 غړي هم له منځه تللي. داسې کورنۍ هم له منځه تللي چې ایله یو ماشوم ترې د ویر په ټغر پاتې دی. یو سپینګیره بابا د خپل کورنۍ د غړو مړی شماري او چې لس مړی وشماري سلګی نیسي. یو هیوادوال د خپل ویجاړ شوي کور په کنډواله ولاړ دی، د هیچا د ژوندي پاتې کېدا امید هم نه دی ورپاتې. سیاسي او مدني فعال جاوید مومن چې دا مهال هرات کې دی، له آزادۍ راډیو سره یې د سترګو لیدلی حال ویلی دی.
تقریباً دیوی کورنی دولس کسان کله چې مونږ غلط لاړلو غسا هم ولیدل مکمل غسا ساحه تخریب شوې ده، یعنی هغه کله ټول تخریب شوی هیڅ هم پکې پاتې نه دي. اوس هم د په دې لاټه کې ول چې د زمکه د خاورو تر لاندې کوم شهیدان چې پاتې دي هغه راوباسي. مونږ په خپله پرون تقریبا 1460 شهیدانو جنازې لمونځ وکړ چې ډیری پکې معصوم کمکیان ول چې تاسو لیدلی و، نو واقعا د هغه د لیدو توان نه و چې مونږ وګورو. هغه بیا د خپلې کورنیو ته سپارل کېدې. دغه د هرې کورنۍ کوم شهید چې پیدا کېده، د دوی ژړا، د دوی هغه فریاد دی چې لیده واقعا زړه سړی تکه تکه کېده. داسې کورنۍ وه چې په خپله په ایران کې مزدوري لپاره تللی و، د بیکارۍ له وجې نه تللی و ایران ته، چې خبر شوی و چې زلزله شوې و راغی، ټوله کورنۍ له منځه تللې و، یوازې دا پاتې و. داسې کورنۍ مې ولیده چې یو ماشوم پاتې و، نو ټول کورنۍ له منځه تللې و، شهادت رسېدلې و. یعنی دا په افغانستان کې زه فکر کوم لومړی ځل به چې د طبیعي آفت له وجې داسې یو مرګونی پېښه رامنځته شوې وه چې بزرگونو کسان پکې شهادت ورسېدل، بزرگونو کسان پکې ټپیان شوي، بزرگونو کسان به اوس هم تر خاورې لاندې.
او داسې ښکاري چې د نړۍ په تود سیاسي او جګړهییز چاپېریال کې د هرات لوی ناورین د نړیوالو تودو مسایلو له امله له نړۍ هېر وي. شنونکي وایي دا د افغانستان د ناورین ځپلیو ولسونو لپاره سختې شېبې دي، خو نړیوالو ته له افغانستانه د مخ اړولو له کبله سوالیه ده. تر ټولو زیات غبرګون د پاکستان مرستې ته ښودل شوی. د پاکستان صدر اعظم له زلزلې څو ورځې وروسته او په ځنډ له افغانانو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي د طالبانو د حکومت د غوښتنې په اساس افغانستان ته 50 خیمې او 1500 کمپلې استي. حال دا چې له زلزلې وروسته په ننګرهار کې طالبانو له پاکستانه راډول شوي 650 بوجۍ بارود هم نیولي. خلکو ویلي د افغانستان اسلامي جمهوریت په 2015 کال کې چې ډېر بې وزله او د پاکستان زلزله ځپلو سره 5 میلیونه ډالر مرسته کړې وه او ډاکټران یې هم ورستولي وو. چین چې وروستیو دوو کلونو کې بیا د افغانستان له سیاست، قانون او اقتصاد څخه د غوښنې برخې د اخیستلو هڅه کوي او د افغانانو خواخوږي زنګ بولي. په کابل کې سفیر ژاو ژینګ طالبانو ته ایله $200,000 د هرات زلزله ځپلو سره د مرستې په نوم سپارلی. بلخوا د سعودي عربستان پاچا د $2 میلیونه مرستې او د ملګرو ملتونو بشري مرستو همغږي سازمان $15 میلیونه مرسته اعلان کړې ده. متحده عربي اماراتو بیا 3 دېرش ټنه خوراکي مرسته استولې او طالبانو چې د ترکیې د زلزلې په ناورین کې 15 میلیونه افغاني مرسته کړې وه، برعکس ترکیې له نقدي مرستې پرته هرات ته یوه روغتیایي ډله استولې. جاپان بیا د مرستې سینه ډبولې، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دا هېواد څومره مرسته کول غواړي. د برېټانیا سور صلیب هم یوازې د مرستې وعده ورکړې، خو نورې څه نه دي ویلي. چې د کتونکو په وینا دا ټولې مرستې کمی او د هرات په درد نه دوا کیدونکې دي، خو د نړیوالو د کمی توجه لامل هم د افغانانو د سیاسي نمایندګۍ نشتون بللی دی. د هرات او بادغیس له زلزله ځپلو سره مرستې لپاره د افغانستان مشهورې څېرې هم میدان ته راښکته شوي. راشد خان په نړیوال جام کې د ټولو لوبو فیسونه د هرات زلزله ځپلو ته وقف کړل. په آنلاین ډول یې فنډ ریزنګ هم پیل کړی دی. هندي شخصیتونه هم ورسره پکې ملګري شوي او د نړیوال جام په سټیج هم افغانستان ته مرسته غوښتي. بلخوا د افغانستان د کرکټ ولسمشر محمد نبي هم ورته اقدام باندې لاس پورې کړی او د خپل خیریه بنسټ له لارې مرستو ته چمتووالی اعلان کړی. افغانی نژاد هندی نامتو سندرغاړي عدنان سمی هم چې د اجدادو ریښې د هرات ده، په هند کې د مرستو راټولولو لړۍ پیل کړي. افغان سوداګر او د عزیزي بانک بنسټګر میرویس عزیزي هم په خپل ایکس پاڼه د 200 میلیون افغانۍ مرستې اعلان کړی دی، خو افغانستان کې د عزیزي بانک یوې موثقې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته په ډاګه کړ چې دوی ته دمګړې د 10 میلیون افغانیو امر شوی دی چې زلزله ځپلو ته ورسول شي او د خپل مشر بل امر ته انتظار دي. د افغانستان وتل یو سندرغاړو فرهاد دریا د هرات د زلزله ځپلیو لپاره د مرستو په ټولولو پیل کړی او شفیق مرید بیا په خپل خیریه بنسټ کې د زلزلې د قربانیانو د کورنۍ او ماشومانو ته د روزنې د اسانتیاو برابرولو سینه ډبولي. دغه راز د خیبر پختونخوا سوداګر جاوید افریدي هرات لپاره 10 میلیونه پاکستانی کلداري مرسته اعلان کړي. د کرکټ لوبغاړو بیا په کرکټ بورډ کې 2 میلیونه افغانۍ سره راټولې کړي دي. د افغانستان اوسنی او پخوانی سیاستوالو چارواکي چې په ګڼو یې د ډیرو پیسو او کاروبارونو د لرلو راپور نشته، خو تر اوسه یو هم د هرات او بادغیس د زلزله ځپلیو سره مرستې ته نه دی راوړندې شوی. د افغانستان پخوانی ولسمشرانو حامد کرزي او اشرف غني او همداراز پخوانی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر نړیوالو کورنیو سوداګرو او خیریه سازمانونو د هرات د لاسنیوي غږ کړی دی. د ولسمشر پخوانی مرستیال امرالله صالح د هرات پر ناورین ځپلیو د عمومي قیام غږ کړی او د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار ډاکټر سپنتا چې د هرات هم د زلزلې په تړاو د طالبانو د مرستې رسولو په پروسه نیوکې کړي دي. پاتې لوړپوړو سیاستوالو ګلبدین حکمتیار، حمدالله محب، تورن اسماعیل خان، صلاحالدین ربانی، معصوم ستانکزي، احمد مسعود، عمر زاخلوال، عمر داودزي، کریم خورم، استاد سیاف، عطا محمد نور، جنرال دوستم، فضل هادي مسلمیار، یونس قانوني، محمود فضلي او نورو یوازې په خواشینۍ او غم شریکۍ اکتفا کړې ده. طالبانو بیا چې وروستیو دوو کلونو کې د لوړو عوایدو د راټولولو ادعا لرله، له ارګه 100 میلیونه افغانۍ د هرات زلزله ځپلیو ته ځانګړي کړي دي.
چا کوم د خل ریاستونه په هرات کې و، که مقصد هغه د سرې میاشتې وه، که د زید حوادث وه، که د نورو وزارتو وه، هغه هلته دستي په کار اخته شوله، خپل وسو توان یې وکړي، یعنې ځانونه یې ځای ته ورسول.
طالبانو همداراز د هرات د مرستو همغږۍ ته کمیسیون هم جوړ کړی، خو د دوی هیڅ چارواکي هم له خپلې شخصي سرمایې څخه د هرات زلزله ځپلیو ته د مرستو کوم اعلان نه دی کړی. د دوی لوی درستیز قاری فصیح الدین د هرات د ناورین ځپلیو جنازې ته ورغی او د رئیس الوزرا مرستیال ملا غنی برادر، د روغتیا وزیر قلندر اوباد د پیښې د ځای لیدو ته ورغلی او له شتمنو تجارانو یې د ناورین ځپلیو مرستې ته د راوړاندې کېدو غوښتنه کړې. خو بل خوا د هرات او بادغیس له زلزله ځپلیو سره د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ولسی خواخوږي تر ټولو وړاندې روان. ځوانانو په خوست، کندهار، غزنی، زابل، پکتیکا، نورستان، کابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، پکتیا او حتی د ولسوالیو په کچه د هرات د خلکو لپاره د مرستې ټولولو خیمې درولې وې. په ننګرهار کې د درملو اتحادیې بیا د ناورین ټپیانو ته د درملو ټولولو کمپاین هم کړی. د خوست د ښوونځیو یو شمېر کوچنیو نجونو بیا د خپل ورځني مصرف پیسې د هرات د خلکو لپاره لګول شوي صندوق کې اچولي. او د افغانستان خزې که څه هم له 2 کالو راهیسې د کور بندیوانې دي، خو په کابل کې یوه فعال او خبریاله حسین همدرد د هرات د خلکو د لاسنیوي لپاره راپورته شوې ده. حسین همدرد چې د خپل کور کالي هم د هرات زلزله ځپلیو ته بیل کړي، په خپل کمپاین کې تر اوسه نږدې 100 جوړه نارینه کالي، له 100 جوړو زیاتې ښځینه جامې، د ماشومانو د کالیو 60 بستې ښځینه او نارینه بوټان، کمپلی او یوه اندازه خوراکي توکي راټول کړي دي. حسینه او د ژوند ملګری د خپل خیریه کمپاین لپاره ټولنیز رسنۍ هم استفاده کوي او له خلکو غواړي چې په یو وار مرسته اکتفا ونه کړي، بلکې د ژمي پر راتلو سره هم هراتي ناورین ځپلي هیر نه کړي. خو پوښتنه دا ده چې حسینه همدرد به دا مرستې هرات ته څنګه رسوي؟
له خیریه بنسټونو سره ما خبرې کړې دي او د هغوی سره په دغه تفاهم رسېدلی یاستو چې د دغه کمپاین په پای کې او داسې حداقل مونږ وکړی سو یو 10 شمېر مرستې ترلاسه کړو او هغه په همدې توګه منظمې کړو او بیا یې هرات ته ورسوو او انتقال یې کړو. نو د خیریه بنسټونو له لارې څخه به د هغوی په واسطه به دغه مرستې هرات ته انتقال کېږي او هلته به هیوادوال ته ویشل کېږي.
او اوس هم د افغان کډوالو مسایل. که څه هم افغانستان تیره اونۍ لستر ناورین لاس تر زنې کېناسته، خو د پاکستان د حکومت دریز لا هم د افغان کډوالو په اړه نه دی بدل شوی او حکومت یې ټینګار کړی چې د روان اکتوبر میاشتې له پای وروسته به د ټولو غیر قانوني افغانانو ایستلو چاره پیلوي. بلخوا دا اونۍ د طالبانو مشر راستنیدونکو کډوالو ته ځانګړی کمیسیون هم اعلان کړ. د دوی د خارجه وزارت مرستیال عباس ستانکزي پاکستان ته بیا له کډوالو سره د ګزارې کولو خبره وریاده کړه، خو په کابل کې د طالبانو والی خالد قاسم د ایران او پاکستان حکومتونه له اسرائیلو سره تشبیه کړل.
مګر ګیله وړه ګیله د پاکستان له سیاسي نه لرو، امنیتي قواوې نه لرو، چې دوی هر وخت د د خپل سیاسي بازار لپاره زمونږ خلک کار کړی دي او دا بیا بل خصوص په نارینه و خلاصه کې چې په زنانه و اطفال کېږي دا د افغانانو لپاره د زغملو وړ نه دی.
خو اما د دې دواړو ملکونو حکومتونه دا یقینا اسرائیل پرسته حکومتونه دي، اسرائیل صفت حکومتونه دي. دا کوم وحشت او ظلم چې نن په افغانانو باندې روان کړی دا یقینا د تحمل او د برداشت نه ده.
بحث په همدې ځای نه ختمیږي، بلکې د افغانانو د جبري اخراج موضوع د پاکستان په ملت پاله سیاستوالو، د پاکستان ولسي خلکو او د طالبانو د حکومت ملاتړ ملایانو کې په تاوده بحث اوښتي. نن به درته په دې اړه بېلابېل راپورونه ولرم، خو لومړی به یې هلته له پرتو افغانانو را پیل کړم. پاکستان کې مش افغانان وای د دې هیواد حکومت کڅه هم د غیر قانوني افغانانو د ایستلو خبرداري ورکړی، خو په ویزو راغلیو کسانو ته ویزې په اسانه نه تمدیدي او د مهاجرت ځینې اسناد هم نه ورسره مني. په پیښور کې یو شمېر افغانان د ملګرو ملتونو د کډوالۍ کمشنرۍ مخې ته په لاریون هم راټول شوي او د مهاجرت د حقونو د تامین غوښتنه کړې ده. دوی ټینګار کوي چې د طالبانو له دویم ځل واکمنۍ څخه وروسته راغلي افغانان زیات ځورول کېږي او حتی په اسلام آباد کې د هغو کورنیو لپاره جوړ یوازنی ښوونځی هم تړلی چې د لویدیځو هیوادونو کیسونو نتیجې ته په تمه دي.
چې ویزه لري هغوی هم بی، چې ویزه نه لري هغوی هم بی، ډېر زیاتې ضروري. او هغه کسان چې مثلا د کورونو مالکین دي، افغانان ته کورونه نه ورکوي په ډېری ځایونو کې، او که ورکوي هم په ډېره لوړه بیه باندې.
دوی ځورېدل، دوی نیول او دوی واپس افغانستان ته د لیک پروسه روانه ده. نو افغان کډوال اوس هم اپوخا هم او د ژمی راتک سره هم هر کال د دې سیاسي او معاملو شکار اوسي.
شپږ بیا په اسلام آباد کې د اکثر افغان کډوال کورونو پر وړاندې اوسو او دا رنګ په ګرنسو بسند یا کراچي په شهر کې د افغان کډوال ډیر وزور اوسو او دا اوس هم د کراچي څخه زیاتره هغه افغان کډوال چې کوم دوی یو میاشت بلاجل تر نومبر تراول نیټې پورې ټیمر کړو هغه کړي روانې دي.
پاکستان کې د افغان کډوالو شکایتونه په خپل ځای، خو په خیبر پښتونخوا کې د ملي ګوند مشرانو خبرداري ورکړه چې د پاکستان موقت حکومت د ټاکنو تر سراوي دنده لري او له خپل صلاحیت پورته پریکړې نه کوي. دوی د افغانانو د اوسنۍ ستونزو پړه پر پاکستان او پالیسۍ جوړونکو یو راچولې ده. نه یوازې دا چې د کډوالو د اوسنۍ لانجې د قانوني حل غوښتنه یې کړې، بلکې په ضد یې د راپورته کېدو غږ هم کړی دی.
د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمال ولی خان په خیبر پښتونخوا کې د تیرې اونۍ په ترڅ کې دوه غونډو ته په بیان کې د افغان کډوالو په تړاو د پاکستان د پالیسیو مخالفت کړی دی. ایمال ولی خان ویلي داسې فکر دی نه کېږي چې افغان کډوال د پښتنې څوک نه لري، خو کله کډوالو سره د پاکستان د حکومت ستونزې وي نو بیا به یوازې د افغانستان کډوال نه، بلکې کشمیري او هندوستاني کډوال به هم له پاکستانه شړل کېږي.
یاد رہے کہ افغانستان کی جو حشر مشر ہے اس کا کردار ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے ادا کیا ہے.
په یاد ولرئ چې افغانستان اوس په کوم حال دی، دا زموږ د نظامي ادارو د لاسه دی. کله چې افغان کډوال پاکستان ته راتلل، دوی ورته ګلان غاړو ته ورچول، ځکه هغه مال دوی د افغان کډوالو په نوم پیسې ګټلې.
ایمال ولی خان په یو بل غونډه کې هم ټینګار کړی دی چې په پاکستان کې د ناامنیو مسؤلیت د افغانانو پر غاړه نه دی، بلکې دا د پاکستاني حکومتونو د ناسمو پالیسیو پایله ده.
یولس لکه افغانان نه، ما درته بار بار ویلی دی کی بنو افغانانو باندې به خبرو کو، خو کو بدملی ختمه نو دا دهشتگرد چې نن په بونیر کې، سوات کې، باجوړ کې، تر د وزیرستان پورې هر ځای کې ناشتی دا چې چار اوستی دی، ایمان تیر کا، بیا جنرل باجوا، جنرل فیض، عمران، عارف الوی، محمود خان او ورسره بیرسل سیف، د دې خلاف کاروایو کا ما ته هم پته لګی چې او ته دا شی ختمه.
دا راز د نېشنل ګوند بل مخکښ غړي سردار حسین بابک ویلي د پاکستان حکومت په افغانستان کې د شر لپاره و تنظیمونه او مهاجر له افغانستان راوستل، خو اوس چې په افغانانو بد ورځ ده، پاکستان د کډوالو په بې عزته کولو بوخت دی.
دا د ننګرهار، دا د خوست، دا د کندوز، دا د جلال آباد او دا د کابل میندې خویندې چې په دې خاوره سوره تذلیل کېږي، تذلیل یا پښتنو یا پښتنو.
سردار بابک په یو بله غونډه کې د پښتونخوا خلک رابللي چې د پاکستان د وروستیو پریکړو پر وړاندې په کلکه ودرېږي.
په افغانستان کې هو پاټه جوړې کړې هو دا واورې ځوانانو د پېښور ته راوسته پښتونخوا ته د شر د پاره او دا زموږ مسلمانان وروڼه دي دا به دلته وي دا که ګلبدین وو دا که رباني وو دا که سیاف وو دا کبلو دا کبلو دا کبلو بیا بے پاگ وقت ولی خان بابا پاٹیل پہ غور ورکاو وید افغانستان ندلتا پختان مشرانو مین دے خوین دے رالی ولی خان پہ خپا دے ولی خان پہ خپا نو ولی خان ورکاوی چی پردی کور تا گشی مولا مولا.
او په سویلی پښتونخوا کې ملي عوامي ګوند هم د افغان کډوالو د زورولو او شړلو د حکومتي پریکړې پر ضد درېدلې. د دې ګوند مشر محمود خان اڅکزی خبرداري ورکوي چې په هیڅ چا کې دا توان او جرأت نه ویني چې له افغانانو څخه جایدادونه لاندې کړي او په زور یې وشړي. هغه د افغان کډوالو په قضیه کې پاکستان بشري نړیوالو او د پاکستان نافذه قوانینو عملي کولو ته وربللی دی. د دغه ګوند د دوو څانګو موقفونه په راپور کې ګورو.
محمود خان اتکزی یو ور بیا پر پاکستان غا کړی چې د افغان کډوالو د ځورونې او جبري شړنې په موضوع دی غور وکړي. هغه غواخ کړی چې هیڅوک به پرې نه دی چې د افغان کډوالو جایدادونه او شتمنۍ لاندې کړي او د لاند مهلت په ورکولو بهانې ورته ولټوي. د دې ګوند د جلا شوې څانګې مشر خوشحال خان کاکړ تور لګوي چې د پاکستان د موقت حکومت پریکړه د پاوچ په لاس کېږي او د مهاجرو د شړلو پریکړه اصلا د پاوچ په اشاره شوې ده او ټول بشري قوانین نقضوي. د خوشحال خان کاکړ په وینا پاکستان په افغانانو داسې حکومت مسلط کړ چې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې کوي.
چې دا نه خوښه ته باسه ته دا نشه کوله تعلمي قوانين د کډوالو غل نشه په مال کوله. موږ یونایټډ نیشن ته دا خبره کوو موږ د پاکستان حکومت ته دا خبره کوو چې واره ما پر دوی باندې خپل وطن سور کړي پر وطن میں جنگ ور مسلط کی وطن مور در بدر کی پر وطن بانی ما یو داسی حکومت نازل کی یو داسی حکومت ما پر دوی بانی مسلط کی چاغ تر نن اورج پوری جہان ندی منلئی پاکستان ندی منلئی انسانی حقوق پامالی التا روان دا تا حال تا افغان کډوال پر زور نسی لجلے.
خوشحال خان کاکړ په نړیوالو غا کړی چې د پاکستان د دغو اقداماتو مخه ونیسي او دوی به هم دا ډول پریکړې ونه مني. بلخوا په کوټه کې د مظلوم ولسی تحریک مشر ایوب خان پاکستانی حکومت تورن کړی چې د افغان کډوالو په نوم د خلکو د اموالو چورته ملاتړ لیده.
لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ
تاسف سر بجو ایم چیز موگی اشمیر پولیس دا مہاجرت کارتونو دا لدو کی افغانان و کاروباریان ہم ہیت بھی ہیت پازابائی نیسی یا پیسی تر پیزو راخ لی
اور گرفتار کر کے پیسے لیتے ہیں.
حال کی دا چیدی پاکستان حکومت افغان کڈوالو تا دی اکتوبر دی میشت دی تراخر افغانستان تا دستانی دلو گواک او محلات ورکڑی دی او دی نستانی دلو پر صورت کے لغیر قانونی کڈوالی سخا دی جایدادونو دی لاندی کولو خبرداری هم ورکڑی دی. پاکستانی پولیس کمپونو تا ورزی او خلکو تا دی جر ترجر وطلو توسیع کبی.
او په داسې حال کې چې د طالبانو یو چارواکي نظر محمد مطمئن په پښتونخوا کې ملت پالو ګوندونو ته پیغور ورکړی چې د افغانانو په اړه چوپ یاست خو هلته د پښتنو د ژغورنې غورځنګ بیان نه یوازې دا چې په کوزه او جنوبي پښتونخوا کې د افغان کډوالو د ځورونې او جبري اخراج په تړه لاجنونه کړي بلکې غړو یې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دغې پریکړې خلاف غږ هم پورته کړی دی. په جنوبي پښتونخوا کې د پی ټی ایم یو مسؤل نور پاچا د پاکستان په اوسنی صدر اعظم تور لګولی چې د افغانستان په پاسپورټ یې 15 کاله لندن کې ژوند کړی دی. هغه ویلي افغانان د پاکستان د ولسونو د میلمه پالنې هیروونکي نه دي بلکې پاکستان دا هر څه هیر کړي دي.
چې افغانان دلته وسیږي پر دې باندې د چا هیڅ احسان نشته. لکه اوله خبره چې مو وکړه دا د دوی خپل وطن دی. نمکرامه خو تاسو یاست چې څلوېښت کاله مو د افغانانو افغانانو پر سر دا اقوام متحده سا او دا نړیوال قوتونه سا پا عربونو ډالر واخستل او پا هاغ ډالرو کی مو یو ډالر هم دا افغانانو دا پارا ندی خرچ کړی.
د پی ټی ایم مشرانو افغانانو ته ډاډ ورکړی چې د پاکستان د وروستیو پریکړو مخنیوی به کوي او دوی د پاکستان پر اقتصاد هیڅ نوه بوج یا فشار نه دی راوستی. بلخوا اوسنی پاکستان کې مذهبي کړی د افغان کډوالو د جبري اخراج په تړاو څه فکر کوي؟ ګڼو پاکستاني علماو د افغانانو د جبري اخراج په طریقه نیوکه کړې ده او دا د اسلامي ورورولۍ خلاف کار بللې. مولانا فضل الرحمن په دې لړ کې تر ټولو لومړی نیوکه وکړه او د پاکستان دا پریکړه یې ظالمانه بللې ده. خو د ده په څرګندونو پاکستاني لوریو نیوکې هم کړې دي. په راپور کې نور حال نه ځان خبرو.
پاکستان کې د افغان کډوالو د اخراج او زورولو موضوع چې دا مهال توده سیاسي او ولسی سکالو ګرځېدلې، په اړه د طالبانو د حکومت قوي ملاتړي مولانا فضل الرحمن د خپل حکومت د وروستۍ پریکړې خلاف را دانګل. هغه پاکستانی پولیس له ټپوسانو سره تشبیه کړي دي چې د افغانانو په زورولو او لوټلو یې لاس پورې کړی. مولانا فضل الرحمن له نړیوالو وغوښتي چې د پاکستان د افغان زورونې د لړۍ مخه ونیسي.
هماري بیوروکراسي پولیس افسران گیت کی طرح ان پہ
زموږ ادارې او پولیس ته ټپوسانو په څیر په افغانانو حمله وکړي. چا نه پیسې شکایت کوي، چا نه ځمکې لاندې کوي. دا څال دی راخسته. آیا همدا انساني حقونه دي؟ زه ټولو نړیوالو بشري بنسټونو باندې غږ کوم چې راشي پاکستان کې د افغان کډوالو حالات وڅېړي. دلته څه روان دي؟
اوس په پاکستان میں افغان مهاجرین کے حوالے سے انسانی حقوق کا مطالعہ کرے کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کا.
که څه هم د مولانا وروستیو څرګندونو په پاکستان کې خلک پارولي، خو په کراچۍ کې د هغه دوګون مولایانو د خپل مشر د څرګندونو ملاتړ کړی.
مشر مو په خپل بیان کې هیڅکله داسې نه دی ویلي چې افغانان مشړی، بلکې هغه د افغانانو د اخراج اوسنۍ طریقې سره اختلاف ښودلی. هلته عملیات کول پاکستان هم ملامت دی. پاکستان له هند، چین، امریکا او ګڼو هیوادونو سره اړیکې خرابې کړې دي، اوس افغانستان سره یې هم خرابوي. یو وخت به راشي چې پاکستان به یوازې پاتې وي.
چې پرېښوله چې راننوتی بیا یې پر راواچي، بیا یې وټکی، بیا یې وډبی، بیا بې عزته کې. نو ګوره تا خو به یا ماته دروازه نه را خلاصوله، چې دروازه دې را خلاصه کې بیا دې بې عزته ولې کړله.
په سویلی پښتونخوا کې مخور دیني عالم نورالدین آغا بیا پاکستان تورن کړی دی چې ښکته ادارې له افغانانو څخه د پیسو او شتمنیو د شکولو په هڅه کې. هغه خلک پاکستاني ځواکونو ته د افغانانو په نښه کولو او ورښودلو هم منع کړي او د دوی پر ساتنه یې ټینګار کړی.
نن ته زما رسوایی کوي، الله به تا د قیامت پر ورځ د ټول عالم انسانیت پر مخ باندې رسوای کوي. نن ما ذلیل کوي، الله رب العزت د قیامت پر ورځ د ټول عالم انسانیت پر مخ باندې ذلیل کوي. ما مکوي ما 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 دا خو ورځ د شو تلکل ایام نداویلها بین الناس پی ورځ د کله به ته ماجر کله به زه ماجر.
یو بل دینی عالم سمی الله بیا ویلی په 25 ورځو کې د افغانانو جبري اخراج ظالمانه پریکړه ده چې عمل کېدل ناممکن دي. مفتی سمی الله هم له ځای خلکو غوښتنه کړې ده چې د حکومت د دې پریکړې خلاف ودرېږي.
اول خبر خدا دا چی دے حکومت دیر ظالمانہ شرط لگا والے دے پدا کا فیصلہ کی ٹول پشتنو دا پکار دے چی دے شرط خلاف آواز پورتا کی مظاہرے و کی خپل احتجاج ریکارڈ کی زمش چی سمر پا وسا کی جی دے دے پلیٹ پارا مسا تریوچا پوری خبر و رسول یو حق خبر کول دا زموږ ذمہواری جوړی.
خو په پاکستان کې د شیا ټولنې یو مشر عالم جواد نقوی ټینګار کړی چې یو شمېر هزاره ازبیک افغانان چې د په وینا خپل هم د ترهګرۍ قربانیان دي اوس تر خه پاکستانیانو هم خه پاکستان لپاره ثابت شوي دي، باید د نورو افغانانو په څیر ونه شړل شي. جواد نقوی دا افغانانو ته د پاکستان د طبیعت او ټولو امکاناتو د ورکولو غوښتنه
کړې. انکی کارکردګي دیکھیں، انکی خدمات پاکستان کے لیے
تاسو د دوی وړتیا وګورئ. پاکستان ته خدمتونه او د مهذب اوسېدو حالت یې وڅارئ. دوی هېڅکله د پاکستاني ریاست د دښمنۍ برخه نه دي، نه د ترهګرۍ برخه دي، بلکې دوی خپل د ترهګرۍ ښکار دي. اوس داسې باید ونه شي چې دوی هم د افغانانو په ډله کې پولو ته واستول شي او وشړل شي. عام پاکستانیان او پاکستانی رسنۍ د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په تړاو څه سره وایي؟ په پاکستان کې ګڼ شمېر داسې پښتانه او نور وګړي هم شته چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د جبري اخراج هرکلی یې کړی دی. تېره اونۍ که څه هم د پاکستان رسنیو پام فلسطین ته واوښته، خو ټولو رسنیو یې په پراخه کچه د افغانانو د اخراج د هرکلی په تړاو برنامې وچلولې. هلته نور کوم ولسي او رسنیز بحثونه وو؟ راپور کې اورو.
د پاکستان کارپوهانو په ټلویزیونی بحثونو کې ټینګار کړی چې د افغانانو په ایستلو سره به پاکستان کې اقتصادي سمونونه راشي، او د دوی په وینا چې افغانان د پاکستان په دننه او بهر کې د پاکستان په اسنادو ګڼو جرایمو کې بوخت وو. په ټولنیزو رسنیو کې پاکستانی خفیه بنسټونو ځینې کمپاینونه هم وچلول، او چې له مخې یې هر پاکستانی وګړي په ټولنیزو شبکو د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو د هرکلی ویډیوګانې خپرې کړې.
خپل ملک ته لاړ شه، روغ مطلب دا ده چې شپېته لکه په ایران کې پراته یې، روغ پنځوس لکه په پاکستان کې پراته یې، لاړ شه. مطلب دا ده چې دغه ځای کې خپل ملک کې جون تېروي، او که جون نه تېروي، او که طالبان سره مرګری کېږي طالبان سره مرګری شه، که نورو سره مرګری کېږي نورو سره مرګری شه. خپل ملک هم دی چې څه پکې کوي هغه پکې کوي، خو وروره پاکستان بس.
چالیس سالوں میں جس طرح یہاں رہے ہیں، بڑے کاروبار انہوں نے کیے ہیں، تعلیم ان کو دیے ہیں، تمام طرف سے
دوی دلتا تعلیمون او کاروبارونه وکړل. اوس چې خپل هیواد په خکې دوه دنه باید دوی لاړ شي، از موږ شخصي پریکړه نه ده، بلکې د حکومت په کچه پریکړه دی. موږ یې ملاتړ کوو
کې جتنی به غیر قانوني طور پر افغان مهاجرین پاکستان
د پوځي ادارو او حکومت د پریکړه هرکلی کوي، چې وايي نور د غیر قانوني افغانانو د ایستلو وخت را رسیدلې. د پاکستان د اقتصاد او ځوانانو ته د کارموندنې لپاره غوره تصمیم دی. پاکستان اقتصادی او نامنے اخکار دے حواد مو نور دی تحمل نہ لری چھ کڑوال دلتا دا ملمانو پتو گو ساتو دا پرزای واری نہ پریک روا چوک چھ مخالفت کبھی پا غلط دیا او پاکستان تا دا وفادار پرزای دا نور لپار وفادار دی. حدیث شریف دے چھ ملما باید پا کوربا دمرا پاتې نشي چې په کوربه بوچ شي.
خود معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہے.
پر اک سال تمیز تو افغانانو له ازادي راډیو سره شریکو کړي، او ستونزو کې ویلي پاکستانی پولیسو د دوی لپاره د مهاجرت دغه دیار جهنم ګرځول.
خیلی هم مشکل تر شده، و بعد از اعلانی نخست وزیر پاکستان تمدید ویزا بر اشخاص کې ویزه شان ختم شده، تمدید ویزا خیلی هم مشکل تر شده، و اگر یک شخص بخوای ویزه خود تمدید کنه ماها طول میکشه تا ویزه خود به دست بیاره، و اگر بخوای زودتر به دست بیاره او باید پول گزاف را پرداخت کنه.
تیرونه دا چې مال چې افغانستان د زلزلې له ناورین سره لاس پنجه نرموله، په سپین بولدک او تورخم زنجیر لسګونه افغان کورنۍ هم چې پاکستان کې ترې هیلې تروړل شوې وي افغانستان ته روان دا هر څه په داسې حال کې روان دي چې د پاکستان حکومت په یو تازه مکتوب کې له ټولو ایالتي ادارو وښي چې په پاکستان کې د مهاجرت د هر ډول کارت او سند لرونکي افغانان
ونځوي. بیماران هم دي، او یواسې غریبانان ډېر زیات په تکلیف کې دي. دوی سره کوم د کور کړي دي هغه هم ورسره دي، او دلته هیڅ نظم و ضبط نشته دوی لپاره.
اوس هم فلسطین چې د تیرې اونۍ په پیل کې د حماس وسله والو پر اسرائیلو له څو خواوو بریدونو نړۍ حیرانه کړه. د اونۍ په پای کې پر غزه د اسرائیلو خونړیو بمباریو د نړۍ سیاست کې نوي درزونه اچولي. عربی هیوادونو خپل ناس ته رابللی، بایډن او یو شمېر اروپایي هیوادونو د اسرائیل ملاتړ کړی، ترکیه د جګړې درولو غږ کړی دی، مصر فلسطین ته د مرستې رسولو هڅه کړې خو اسرائیلو ګواښل، د لبنان حزب الله او اسرائیلو هم یو بل ته مورچې نیولي، خو د روسیې ولسمشر او د چیچنیا رهبر بیا د فلسطین په خوا کې د درېدو ګواښونه کړي دي. ملګري ملتونه بشري مرستو ته لارې لټوي. د غزې تراړه محاصره ده. اسرائیلو ولسی وګړو ته له غزې د وتلو امر کړی، او په دغه ښار یې خوراکي توکي اوبه او برېښنا پرې کړې ده. خو حماس هم چې لسګونه اسرائیلي وګړي یې برمته کړي، د اسرائیلو د محاصرې نه ماتولو په صورت کې د دوی د وژلو ګواښ کړی. نښتې لا هم شدت لري، او تر اوسه جګړه کې له 2000 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په اسلامي هیوادونو کې د فلسطین په ملاتړ لاریونونه وتلي، خو غربي هیوادونو کې د اسرائیلو او فلسطین د ملاتړو ترمنځ اخو ډب هم شوی دی. دا چې دا موضوع به تر راتلونکې اونۍ چیرته رسي، زه به درته بله اومه ورځ کې ووایم. دنن لپاره هم دومره پاله مسفر. دنیا کی سوک میں رشتہ نہ سنا رشتہ
سمنا محبت ستا نوخاستا دترنا چد زان سوخ وگانا اد پر هر زلدگی تکور دزل چکڑوا بل مین چتر ہر وخ قربان دانو اہم پشاند سپیلنی تھلو گیدلو ننہا غب دے بریخنا پدی سلے کے او پدی زل پدی توفان پدی گلے کے پدے خوشو زنگلوں کے پریشان سروہل بروہل دارواں